دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د حکومت پلاوی لا هم د دوه غونډه کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو لبریدونه وګرځوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په تیره یوه میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی عبدالله عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او له همدې امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون حکومت په سولې نه کولو تورن کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د غزنی د ښار د نیولو ادعا کړې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی په ښار کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه وزارت وایان میرویس تانکزی نن وویل چې طالبانو د غزنی ښار ځینې برخې نیولي خو دغه ښار کې لا هم جګړه شته. ستانکزی په دغه جګړو کې د دواړو خواو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو طالبانو د غزنی ښار د نیولو ادعا کړې ده او ویلي دي چې دغې ډلې جنګیالیو په غزنی ښار کې د ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ، محبس، ریزرف قیته، دریمه حوزه، د چټک غبرګون مرکز، قلعه جوز، علی لالا، روزه او سپر شپه قیته مرکز په بشپړه توګه نیولی دي. طالبانو ویلي چې د غزنی په جګړو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات اړولي. یو شمېر ځواکونه دغه ډلې ته تسلیم شوي او زیات اندازه وسلې او تجهیزات یې نیولي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غزنی والی داود لغمانی او مرستیال یې هغه مهال چې کابل ته پر لارو په میدان وردګ کې ونیول. راپورونه وایي چې داود لغمانی د یوې معاملې له لارې طالبانو ته غزنی ته د ورنوتلو زمینه برابره کړې وه. د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ویلي چې والی مرستیال یې د والی سکتر او ورسره مل ټول افراد یې نیولي او د پښتنو ګرویګونو لاندې دي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز ترینکوټ له څلورو خواو بریدونه کړي. د اروزګان د امنیه قوماندانۍ وایان مخبور الله سالار نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د تیرو 48 ساعتونو راهیسې پر ترینکوټ ښار بریدونه کړي او یو شمېر سیمې له افغان ځواکونو نیولي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو رارسېدلي او اوس مهال طالبان د امنیه قوماندانۍ سره په سلمیترۍ کې دي. د دې تر څنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمېر خصوصي راډیوګانو هم خپلې خپرونې بندې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د پینټاګان د یو چارواکي هغه ادعا چې طالبان ممکن راتلونکو اونیو کې کابل منځوي او وروسته یې ونیسي رد کړي او ویلي دي چې طالبان نشي کولی چې کابل تر خپلې اغیزې لاندې راولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمد زین نن امریکا غږ ته وویل څه ډول چې رویټرز راپور ورکړی وضعیت هغه راز نه دی. احمد زین زیاته کړه چې د اردو، پولیسو او ملي امنیت په ګډون د افغانستان امنیتي ځواکونو په ګډې همکارۍ نه یوازې په کابل بلکې په ټولو ولایتونو کې د ده په وینا د تورستانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ټول چمتووالی نیولی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان په ځینې سیمو کې د طالبانو پرمختګ تایید کړ خو وی ویل چې دا په دې معنا نه ده چې کابل به هم تر خپلې اغیزې لاندې راولي او له ګواښ سره یې مخ کړي. احمد زی وویل چې افغان ځواکونه اوس مهال په دې هڅه کې دي چې د لاسه تللې سیمې بیرته د طالبانو له ولکې خلاصې کړي او زیاته یې کړه چې دغه ډلې ته به درنه مرګ ژوبله ور واړوي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي فایزر او موډرنا واکسین د حاملهدارو ښځو لپاره خوندي دي. دوی ویلي وروستي مطالعات ښیي چې د کرونا وایروس پر ضد دا واکسین د مور په نس کې ماشوم ته زیان نه رسوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو رئیس روشل والنسکي پرون وویل دا اداره ټولې حامله ښځې او هغه ښځې چې غواړي حامله شي او یا میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي هڅوي چې ځانونه واکسین کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون له ایران وغوښتل چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي. د جرمني د بهرنوي چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې کړې. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. د روسیې په لری ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لویدلو پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي. د ژغورل شوي کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دي ویل شوي. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دې الوتکه کې د عملې په ګډون شپاړس تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار لس بجې په یوه جاهل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټر دننه سپاره دیارلس تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي و نورو ورکو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنګټن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري. په کندوز کې له هغه وروسته چې وسلوال طالبان ښار ته ننوتي، د یو شمیر دولتي مامورینو او ځینو فرهنګیانو کورونه د ځینو کسانو لخوا تلاش شوي چې ځانونه طالبان معرفي کړي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې واوري.
په قندوز کې له پرون رئیس یو شمیر کسان چې ځانونه وسلوال طالبان معرفي کوي، د ځینو دولتي مامورینو، فرهنګیانو او فعالو کسانو کورونه یې تلاشي کړي دي. او یو تن خبریال د همدغه ډول کسانو لخوا چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو، غوښتل له ځان سره یې چیرته بوزي، خو د نورو طالبانو لخوا ترې خوشي شوی دی. د قندوز د یو چارواکي د کورنۍ یو غړي د ښار یو بل ملګري ته پیغام پریښی چې د دوی له کوره د طالب په نامه ځینو وسلوالو قیمتي وسایل، قالین او نور شیان وړي دي.
زمونږ کورونه مال اموال دی، همداوس همسایه زنګ وهلی چې ټول انتقالیې مکتوشه کونه دی، موټر کې اچولی ده.
اوس چې قندوز بشپړ د طالب وسلوالو په ولکه کې دی، طالب وسلوال د ښار په لارو کوڅو کې تلاشي کوي او ځینې د پولیسو مامورین یې د تلاشۍ پر وخت نیولې دي. خو معلومه نه ده چې د تلاشۍ پر وخت د نیول شوو کسانو سره به د طالبانو چلند څه ډول وي. د قندوز یو تن خبریال چې د طالب په نامه وسلوالو نیولې او خپله کیسه داسې کوي: د قندوز یو بل فرهنګي فدا محمد چې کورې وسلوالو طالبانو تلاشي کړي، وایي چې په کور کې یوازې میرمنې پاتې وي، خو طالبان په زور پر کور ورننوتی دي.
زمون کور ته طالب په نوم باندې ځینې کسان راغلل، لومړی دروازه وټکوله او دروازه ورته چا نه خوشي کوله. دی ورته ګواښلي وو، کورنۍ ګواښلي وه چې که چېرته تاسو دروازه خلاصه نه کړئ نو موږ به دروازه ماته کړو، په دیوالونو به راوړو او د کور تلاشي اخلو. نو دروازه چې ماشومانو ته خلاصه کړې وه، نو دوی راغلي په منډو باندې په کوټو باندې نوتي وو، کور یې تلاشي کړی وو. ماشومان یې ګواښلي وو که چېرې تاسو مشران موږ ګیر کړو نو نه یې پرېږدو، په افغانستان کې به دانه ژوند نه کړي.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په قندوز کې د ځینو دولتي، فرهنګي او فعالو کسانو د کورونو د تلاشي کولو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم وسلوال طالبان چې اوس په لوی ښارونو حاکم دي، خپل وسلوال کسان د خلکو د کورونو له تلاشیو منع کړي دي. د قندوز فعال ځوانان او ژورنالیستان له دغه ولایت څخه د سقوط په لومړۍ ورځ راوتلي. دغه ژورنالیستان اوس مهال په کابل کې د نامعلوم وخت لپاره ځای پر ځای شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې د نورو مطالبو د وړاندې کولو څخه مخکې یو خبردار لرو چې په افغانستان کې د امریکا سفارت د طالبانو لخوا د افغان چارواکو نیول غندې. د سفارت لخوا په خبرې سوي اعلامیه کې راغلي موږ د طالبانو لخوا په غیر قانوني ډول د ملکی مشرانو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو افسرانو په ګډون د افغانستان حکومت د څو تنو غړو نیول په کلکو ټکو غندو. اعلامیه زیاتوي باوري سرچینې رپورټ ورکوي چې طالبانو په څو ځایونو کې ولایتي چارواکي او د افغانستان امنیتي ځواکونه بندیان کړي. د غراز کړنې د منلو وړ نه دي او په دوحه کې د سولې د خبرو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي د ملاتړ لپاره د طالبانو د ادعا سره ښکاره ټکر لري. دغه کړنې د طالبانو د هغو څرګندونو سره هم توپیر لري چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په نیول سوي سیمو کې د افغان مشرانو او سرتیرو د خوندیتوب ډاډ ورکړ سوی و. په کابل کې د امریکا د سفارت اعلامیه مخکې وایي موږ د افغانستان حکومت د ټولو هغو چارواکو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو لخوا نیول سوي. سربیره پر دې موږ پر طالبانو ژغ کوو تر څو په هغه مذاکراتو کې چې د افغانانو کړاو پای ته رسوي او یو هر اړخیزه سیاسي جوړجاړي ته چې د ټولو افغانانو په ګټه وي لاره هواروي په بشپړه او جدي توګه برخه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت وایي چې د ورستوي جګړو له امله په یو شمېر لوی ښارونو او لیرو پرتو ولایتونو کې د جګړو له امله د سړکونو زیربناو ته زیان رسیدلې دي. د افغانستان د فواید عامه وزارت د چارواکو په وینا سره لږ هم د سړک جوړولو پروژې په افغانستان کې دوام لري او دا مهال د 20 میلیارد افغانیو په ارزښت د 640 کیلومتر سړک جوړول د دغه وزارت پر کار لاندې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې باوري.
د افغانستان د فواید عامه وزارت تخنیکی موین عبدالقیوم زازی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دغه هیواد په یو شمېر لوی ښارونو او لری پرتو ولایتونو کې د ورستیو جګړو او درنو چاودنو له امله سرکونو او پلونو ته جدي زیانونه وختي او ویجاړ شوې دي. د ښاغلي زازی په وینا تر ډیره د سرکونو په کندهار، هلمند، اوروزګان، هرات، بلخ او بغلان ولایتونو کې ویجاړ شوې دي.
هر غټ ولایت کې سرک تعصیب رسیدلې انفجار ورکړل شوې ده او د تاوان ټول اندازات تروسه مونږ نه دي معلومه کړي. خو بدبختانه هم په کندهار کې هم په هلمند کې هم په اوروزګان کې هم په هرات کې هم په مزار شریف کې هم په بغلان کې هم داسې هر ولایت کې سرک تعصیب رسیدلې، زربنا تاوان رسیدلې ده او هنګوف دی په میلیون ها ډالر دی په سلګونو میلیون افغانۍ دی چې هغه صرف د دې انفجارات او یادې تاوتریخوالې د واجی د سرک زربنا او عصیب لیدلې ده.
ښاغلی زازی سرکونو ته د اوختو زیانونو په اړه کرشمیره وړاندې نکړه خو زیاته کړه چې په دې اړه سروې روانه ده تر څو د اوختو زیانونو اندازه سرګنده او په اړه معلومات لرسنیو خلکو سره شریک کړي. د فواید عامه وزارت تخنیکی مرستیال وویل چې د جګړو په شدت سره لا هم د سرک جوړولو چارې په افغانستان کې ودرېدلې نه دي او په وینا یې د مهال د 9.8 میلیارد افغانیو په ارزښت د 640 کیلومتره سرک په جوړولو باندې کار روان دی.
همدارنګ د اختیاري انکشافي بودیجې څخه 652 کیلومتر په دوالي سرکونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کلیوال سرکونه دي یا روستایی سرکونه دي. په تیر 15 میاشتو کې 90 کیلومتره د دې 652 کیلومتر له جملې څخه تکمیل شوې دي چې په خوست، کندهار، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، غور، پروان، کابل، لوګر او اسنور ولایتونو کې موقعیت لري. پراترون کې څلورو میاشتو کې د 100 کیلومترو نه زیاتو نورو کلیوالي سرکونو تکمیلیدنه پلان شوې ده.
د ښاغلی زازی په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې 1340 کیلومتره سرک په کندهار، اوروزګان، لغمان او تخار ولایتونو کې جوړ شوی او زیاته کړه چې 18 نورې پروژې چې په کې د پکتیا د ګردیز زورمت، د کندهار سپین بولدک، نجراب، کاپیسا او لغمان بادپخت سرکونه شامل دي هم تر کار لاندې دي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې د خصوصي سکتور په پرتله دولتي سکتور د سرکونو د جوړولو په برخه کې خې اقدامات تر سره کړي او تر ډیره په کم لګښت با کیفیت سرکونه جوړ کړي دي. ښاغلی محمدی د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د سرکونو جوړول مهم وباله او ویل
اگر چې شاید اختلاس او فساد به صفر نه آمده باشه،
که څه هم ښایي اختلاس او فساد صفر ته نه وي ټیټ شوی، خو خود دې لامل شوی چې د سرکونو کیفیت لوړ شي. یو شمیر سرکونه چې دوی جوړ کړي کیفیت یې خو او خلکو ترې زیات شکایت نه دی کړی. تر څنګ د سرک جوړونې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوي. مهمه ده چې فواید عامه په هغو پروژو کار وکړي چې له اقتصادي پلوه ډیر مهم دي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د غراز د افغانستان د ترانزیت او ترانسپورت د برخي اړتیاوې پوره کړي.
ضرورت و نیازمندي بخش ترانزیت او ترانسپورت افغانستان حل وکړه.
د افغانستان د فواید عامه وزارت چارواکو د جګړو سربیره په دغه هیواد کې له ترافیکي او ترانزیتي اصولو څخه سرغړونه، په سرکونو باندې د زیات وزن موټرو تګ راتک او د سرک جوړولو په محل بې کیفیت موادو څخه استفاده د سرکونو د ژر تخریبېدو نور لاملونه یاد کړي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنان.
در نوریدن که د پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن پوله د پنجشنبه په ورځ هم بنده و او پر پوله حصار سوی خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولې د بندېدو له امله یو حصار سوی افغان خپل ژوند د لاسه ورکړي. نور حال د ډیوی د رادیو د خبریال نعمت سرحدي پر رپورټ کې واوري.
د افغان طالبانو له لوري ورځې مخکې بند کړل سوی د چمن پوله نن ورځ هم بنده پاتې و. چې د پولیس د بندېدو له وجې په چمن کې اسار سوي افغانان چې خپل وطن ته ستنېده غوښتل، په دغه افغانانو کې د افغانستان د پرا ولایت پرارود ولسوالۍ اوسېدونکي 50 کلنۍ محمد داوود چې خپل وطن ته د تګ ارمان په زړه کې وو، په مسافرۍ کې دلته خپل ژوند ترلاسه ورکړی. چې ځایي خلکو یې مړی راواخیستی، د ضلع د مرستیال کمشنر او دفتر مخ ته پر لک کښېناوی او د پاکستان افغانستان ترمنځ لوی لار خلاصولو غوښتنه کول. په دغه مهال د دغه مړي د ورور زوی محمد صدیق وویل چې دوی د خواري دپاره کراچۍ ته تللي وو. سیاکای هلته ناروغ سو په ژوندون کې خپل کور ته نه ورساوي، وسه مړی هم نه پرېږدي.
دوی میاشتې بعد یې زوی واده کوي، د درې میاشتې په کراچۍ کې کار کوم، یو دې سرویر زر پیسې برابر کړي نو خپل زوی واده به پکښې وکړو. نو هغه دوه زامن هم راغلي، هغه دواړه مریضان سو. یو یو مریض بیا راسوي په هغه ټیم کې باډر خلاص، هغه ولاړ بیا څوره تیس بیا بل پسې مریض و، هغه هم واستوي. درېیمه پلا دی خپل نه جوړې سو، رئیس د دادې مرګ دلته وسو، تر اوسه هم وخته وشتلی نه، باډر هم بند دی.
د دغه پرلت په محل یو کس د پهلوان په نامو وویل چې افغانستان ته د تلو په تمه ناست خلکو کې دوې زنانې هم وپاتې سوي وې چې په چمن کې و خاورو ته وسپارلې.
دوې جانې زموږ سره زنانې وپاتې سوي دي، هغه موږ دلې خاورو ته سپارلې دي. دا درېیمه جنازه د نارینه دي. مری ماښام اچانک نه جوړ شو، هسپتال مې راوي، په یوه بجه باندې پور پرې کړی دي. نو موږ د دواړو حکومتو څخه غوښتنه کوو چې دا کم بند پاته مسافر دي و دې ته دې اجازه ورکړ، کومه خوا د مسافر دي هغه په دې خوا راسي او د دې خوا کم بند مسافر دي دا دورې بلار سي.
د دغه احتجاج کوونکو سره د ځل چمن مرستيال کمشنر جمادات خان مندوخیل خبري وکي او ورته ویل چې پر پوله جنازې وړلو اجازه سته، خو د دغه احتجاج کوونکو یو مخکښ غوسله غوښتنه کوي چې د چمن پوله د پسم لاسي ډول د هر قسمه تګ او راتګ د پاره خلاص کړل شي.
چې زموږ د مندو د خوندو پر عزت باندې خلک عملي کوي، زموږ د مندو خوند په ګریوانو کې پنجابۍ ورګوري. نن وای د شناخته کارت نه لکه نو تذکره دی نه لکه زموږ سره چې څنګه په خوښ شناخته کارت تذکره و ماجر کارت پر هغه شي مشتاق ورته غوړ.
خو پاکستانی چارواکو د احتجاج کوونکو دغه خبر منول څخه انکار وکي. مرستيال کمشنر جمادات خان مندو خیل ووي چې د پاکستان لور وسم پله خلاصه ده، افغان طالبان پله خلاصولو ته تیار نه دي. خود پاکستانی چارواکو لولوری په پاکستان کې بند پات افغانان او دغه مړی و افغانستان ته د لژولي کندانی ورکول سره سم دغه احتجاجي پرلت ختم کړل سو. د پاکستان افغانستان ترمنځ دغه ګډه پوله د تجارت او دادي خلکو په مخ د خلاصولو په حق له تر اوسه څه کیسه خبر نه دی ورکړل سوی. نعمت الله سرحدی، وی وی دیوا، چمن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونې اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ډبرو د سکرو تجاران وايي لکیرو درو میاشت رهیسې په سکرو بار موټرو ته ګمرک د تګ اجازه نه ورکوي چې سوداګر له لوی زیان سره مخامخ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
د ډبرو په سکرو غني موټرې د ننګرهار ګمرک ته نږدې لکیرو درو میاشت رهیسې ولاړې دي. سوداګر وای د هر موټر په سر ورته زرګونه افغاني تاوان وروړي خو د ننګرهار ګمرک ورته معلوم علت پرته د صادراتو اجازه نه ورکوي.
ګمرک د وځستانه ګاډي دی قانوني راغلی موږ نه پریګدي اجازه نه راکوي. درې میاشتې کېږي موږ ولاړیو ګاډي م خراب سول او دغه قانوني لار د باید دیمن حکومت اجازه ورکړي. موږ د هیڅ شی نه وځي شپې تقریبا اولس بجې سی بس پټ ګاډي اس بغلا منه باسي دلته اوس موږ ته پته نه لګي چې اوس ولا درې میاشتې کېږي موږ ولاړیو اجازه نه ورکوي. نو
د سوداګرو ادعا ده چې د نورو ولایتونو په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو صادراتو ته آن په ناقانونه توګه اجازه ورکول کیږي خو د ننګرهار ګمرک کې بیا ورته د قانوني لیک اجازه هم نشته ده. دوی له مالی وزارت غواړي چې د ګمرکاتو قانون دي د ټولو ولایتونو په ګمرکونو کې یو ډول پلی کړي.
افغانستان په ته او خلک ډیر تعریف کوي موږ راغلي خه قانوني محصول کو دي صادرات او د وارداتو کته محصول ورکو نه پریدو رشت او داد او هاغه دا هغه لارو منځمن کارونه بيخي خراب دي امنيت ګډ وډ دا دغلا لارې دي زمونږ د سر
خاتم وکړه چې د سوداګرو نیوکو او غختنو ته د ننګرهار د ګمرک نظر مو اخلو خو مسولینی وایي د مالی وزارت ورته د رسنیو سره د خبرو اجازه نه دا ورکړي. ولایتي ادارې وایي د تورخم سوداګریز بندر لاري د ډبرو سکرو په صادراتو ځکه بندیز لګول شوی چې د باروډونکو موټرو په کمیدو سره نور سوداګرو ته اسانتیا وې رامنځته کی. وایي د دې بندیز د خلاصون لپاره د ولسمشر حکم ته پته مدي د ننګرهار د والی ویان ته الله خو ګڼه
د دې سوز د اساسي حل په موخه نن هم موږ مسولینو په تورخم کې د دواړو لورو سره ناسته کړې تر څو یو ښه نتیجې ته ورسیږي چې هر ورځ تر 800 پورې مورټرې دواړو لورو ته راتګ وکړي. کله چې دا ستونزه حل شي بیا ټولو سوداګرو چارو ته د تګ راتګ سہولت برابرې.
د ډبرو د سکرو همدي سوداګرو دوه میاشتې وړاندې خپل ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې وي خو تر اوسه لا د حل لار ورته نه درایستل شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کورنیو صادراتي محصولاتو د اسنادو د مراحلو د جرتي کولو په هدف په خوست کې د سوداګرو او پانګوالو لپاره ځانګړي مرکزونه پرانستل شوي دي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورت شلېږي.
د کورنیو صادراتي محصولاتو د اسنادو د مراحلو د جرتي کولو په مخه د سوداګرو او پانګوالو لپاره د ځانګړي مرکز نن د خوست په ګمرک ریاست کې پرانستل شو. دا تر هرات ننګرهار او مزار شریف وروسته د هیواد په کچه څلورم مرکز شمیرل کیږي. د ولسمشر سلاکار جلال الدین سعید چیاد مرکزی پرانیست ویل دا مرکز د څو ورځو کار په څو دقیقو کې په آنلاین بڼه ترسره کوي او ګټه یې دا چې د محصولاتو د خرابېدو مخه نیول کیږي او صادرات په خپل وخت بهر ته صادریږي. نوموړي زیاته کړه دولت هڅه کوي چې افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ د پراختیا او ودې لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
دا زموږ شروع ده ولې دا بسنه نه ده. دا بسنه نه ده چې موږ د کندهار صدا دغه شروع کړی د لړۍ شروع سوله بیا ولاړو جلال آباد ته بیا ولاړو هرات ته بیا ولاړو هغه ورځ مزار ته اوس دا لړۍ تر دغه ولې هغه کار چې تاسو کوي لکه جناب والی صاحب چې ویل چې تاسو خپلې پیسې چې په خلو یې ګټي ام هغه د خلو پیسې راوړي د افغانستان په اقتصاد کې شامل وي.
په ورته وخت کې د خوست د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب مرزای وای چې د یاد مرکز جوړیدا د صادراتي محصولاتو په برخه کې ګټور ګام دی. هغه آشنا رادیو ته وویل سوداګر به وکړي چې په خپل وخت خپل محصولات له دغه ولایت څخه ګاونډي هیوادونو ته صادر کړي.
تای کی او د مخ کې په یو انواش باندې څلور شته وخت لري دو چې تر بانک پورې شي تر بلې ادارې پورې شي بلې ادارې پورې شي اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انواش صادرات واخلي او په ډاډه ډول شنو دا د خوست په د پرمختګ د فرا چې د هرات ننګرهار او مزار نو وروسته په خوست کې افتتاح شو د لوړ افتخار دی.
د دې ولایت یو شمیر سوداګر هم خوخي سرګندوی چې د خپل صادراتي محصولاتو د اسنادو د مراحل ته کول ورته آسان شول. سوداګر انور افغان وای دا مرکز به ساکل خوست ولایت څخه د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی لامل شي.
میګو د وچ میوه د لندو میوه وسه محل کې هر کول میګ ډیر په زرها وټنه مونږ نه صدرو خلکو په غیر قانوني او مختلف لارو نشي دا چې اوس میته دا دفتر جوړ شو اوس میته جنور خشول ان شاء الله دغه تر په خپل قانوني ډول نه مي انوای سرٹیفیکیټ او نور اسناد ته مرایلی چې د شو ډیر پسند کې سره کیږي او تقریبا په لاس د خو کې د پلاس منټو کې به د میټر یا د تجار کور رفقيږي په خو میږي او بل زیته او بل دفترم اسناد وړل پدې کې به ورز کېدی پدې کې زنه سره فساد مونږ نه دي چا خروپیږي ځکه چې هغه د لاس ساتونه د لاسونه وړي بیا مول خروپیږي
په همدې حال کې یو شمیر نور سوداګر بیا ټینګار لري چې سوداګرۍ او صنعت د ودی او پرمختیا لپاره دی دولت په نورو برخو کې هم اسانتیاوي برابرې کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
قدرمنو اوریدونکو، په یونان کې پروان او نیکی په یو وخت څو ځای ډیر غټ تباه کوونکي وحشي اورونه ولګیدل چې تر اوسه لا په بشپړ ډول وژل شوی نه دی او پر حکومت باندې لدې عمله سخت انتقادونه سوي دي چې د اقلیم د بدلون او ځنګلي اورونو د لکېدو په باب د خطر په ځنګونو خپل غوښنه کار نه کړی و. لا تم څه خبره د امریکا جغ د خبريال انټینی کاراساوا درالېږي ل رپورت خلاصه ازمر همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وروي.
لوی هفته راهیسه تقریبا شپږ سوه وحشي او ځنګلي اورونه د یونان په مختلفو سیمو کې بل شو او په عین وخت کې په دې هفته کې څو نور اورونه هم دغه هیواد د ایوا په ټاپو کې او هم د پیلوپانزه په غرنۍ علاقه کې ولګیدل. په داسې حال کې چې د یونان حکومت اعلان کړو چې د ځنګلي اورونو د وژلو لپاره کافي منابع اختصاص کړي دي د څو ښارونو ښاروالانو پر مرکزي حکومت باندې انتقادونه کړي دي. د یونان د چاپیریال پیژندنې ماهرانو خبرداری ورکړو ممکن چې سږکال د سختې وچکالۍ له امله ځنګلي اورونه ولګیږي. د دغه کارپوهانو په جمله کې د اتن د پوهنتون د قدرتي افتونو د انسجام د رشتي استاد پروفیسر کاستاس سانیوالا کې هم شامل و.
I think politicians are simply not prepared for this scale.
نو موږ وایو چې فکر کوم چې سیاست مداران لا تر اوسه د تباهۍ د اندازې د درک کول نه عجز دي او که چیرې موږ نشو کولای چې په سم دستي توګه ځوابي اقدامات وکړو شاید چې په راتلونکي وخت کې داسې ورونه ولګیږي چې د اوسنۍ ورونه نه به بدتري. د یونان صدر اعظم کیریا کاس میتزوتاکس د یونان خلکو ته د دوشنبه په ورځ د تلویزیون وینا په دوران کې په دې اړه وویل. نوموړی وایي د ورونو د لګېدو له امله د تباهۍ مناظرو د هر چا زړه دردولی دی. واړم د دولت د کوتاهیو او نیمګړتیاو له امله تاسو نه په معذرت غواړم. په یونان کې له دیارلس سوه شپږ شپېتم لمریز کال راهیسې ډېره سخته ګرمي او وچکالي ده. شپېته زره خلک له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. له نهه څلوېښت زره هکټار نه زیات شنه ځنګلونه او کروندې ایره شوي دي. له یونان نه علاوه د روسیې، ایټالیا او ترکیې په شمول د اروپا په مختلفو برخو کې او هم د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په شمالي برخو کې وحشي او ځنګلي ورونه بل شوي دي چې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. دور دوجل لپاره د یونان د پوز اسکر نه علاوه په سلګونو رضاکارانو او د اروپای اتحاد د وروژنې او اطفایي عملی هم مرسته وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.